نه هم در تل روخو اغی نوراندی خبرونه. نن سه‌شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدیدو برختونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان د امنیې قمندانې بین اشمت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان پر باتک سیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لورد ایسټن د اوکراین چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کیفته د روسیې ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا وي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکز له مخې ایسټن دغه څرګندونې د اکتوبر په 28مه کیفته له رسېدو وروسته وکړې. په فاینال کې ماسکو د اوکراین پر خرونو او د هیواد زیربناو باندې د نویو بندیزونو څپې پیل کړې دي. ویل کېږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي او د هیواد مهم بنسټونه ویجاړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژدې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نوی
د ځوانانو په حقوق نه پیږي. د نکاح کولو یا د غختنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کوي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملکی هم وکړی. قدر من اردونکو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکی زهره جنت په دې اکله وایي
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د نجلۍ سره نکاح وکړي. خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه نجلۍ په خپل رسول کېږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې نجلۍ قتل کېږي یا وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغورې ګڼي چې ولې یوه لور
غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم نجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدی رئیسي دي موږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، بیا هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو بل ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو نجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې، بیا ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه یې لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه یې بولي چې خپله خور، خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، یو ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دوی ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یو انجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا ده، بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټول عمر یادیږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کیږي، نظر ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کیدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي. او که چېرته خپل رضای سره هغه په شرعي اصولو سره برابري، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړي چې کله هلک جلی سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې اتر وهلې ول ډېر خوشبوي بوی ته نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و، یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وښوده. بل حدیث کې راځي همدغسې چې یو ځوان راځي راځي همداسې خوشبوی بوی ترینه ځي. نو پاک سوتره منظم و دن رسول الله بارک پښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشحاله وي کوژدان سمه وي آیا تا هغه لیدلې وي نه. نو رسول الله بارک ورته وي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور و پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقله تعلق وي کجلی وي دې ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله څه فکر کوي ولې کورنۍ خپلو اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسېدلې ده. که مور و پلار وي که مثلا ترونه وي که دغه یا نیکه وي زموږ په ټولنه کې خو دغه رسم و رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغو مسایلو انتخاب ورکول کېږي. له علم یا پوهه یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آګاهي نه لري. نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته په مثله پښتو وایي د ناوړه رواجونه دي مثلا داسې ډېر رواجونه سه چې قرباني ځوانان او نجونې دغه انتخابونه چې مور و پلار کوي یا مشران کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډېر دقیق اوسي او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهي ده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنیو ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغه دی الک کدی نجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي او رسول هم ترې خوشحاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري طبعا دې سره مور و پلار خوشحاله وي. او که چېرته دوی ته حق ورنکړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور و پلار له انتخاب نه تر یو وخته کېدی سي چې د خپل د مور و پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې موضوع مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور و پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخواښ واده و او بیا څه رقم ژوند و کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور و پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده بالخصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور و پلار کوي او بیا زامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت و آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور و پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور و پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي نو مور و پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول له دې مسایلو نه مور و پلار باید لاس واخلي اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
په کابل کې د قمار بنسټ د رسنیو مسؤول او د خپرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استاد اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري. حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښې انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استاد پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو زموږ خپل سترګو لیدلی حال هم همداسې یو څه دی. ډیری ځوانان دي ډیری ورونه دي ډیری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولی سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله حتی زه بیخي خبر نه وم زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی. لیکن یوه خبره باید وکړم چې زه خپل
خپل کورنۍ څوک انتخاب زما لپاره کړی زه فعلاً راضی یم، لیکن داسې ډېر ځوانان شته دغو انتخابونو نه ناراضه دي. په ټولو کې بده مسله بیا دا ده چې ډېری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپله خوښه یې مور پلار تللي، په خپله خوښه انتخاب کړی، په خپله خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چېرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېرې بدې اغېزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته، چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي؟
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده، دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری. او د ګډ ژوند یا د خپل ملګري یا ملګري کوم دوی راتلونکي کې ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون د یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه، دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري، حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري، په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاوالم یو څه اسانه ده، لیکن زموږ ټولنه کې هغه هم سخت دی. که ښه که بدې که خرابې، ته به ورسره د خپل عمر تیروي. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات، دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه، دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه به له منځه ځي، دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي، د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي، داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي. دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړېږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کېږي، په دې سره قومونه اخته کېږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو، جنګونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې سوي دي، قتلونه پکې سوي دي، یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي. ځکه چې وروسته بیا د دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه، د دوی غاړي کې همغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغسې یو فکر وکړو، سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي، نو موږ به څه ژوند ولرو؟ دا د دې د دې تر څنګ چې ده په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغېز لري، دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې، کاري چاپېریال کې په اړیکو باندې اغېز لري. موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډېر غمجن دي، ډېر پریشانه دي، ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري، مثلا ډپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حال.
بله، څه فکر کوئ کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم، د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی که نه، دا حق ورته نه ورکول کېږي، یو پخوانی دود دی. پلار او مور دوی غواړي بیخي، یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري، او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي که نه. خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي کنه، دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي، انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي، دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي، وخت ورکړي، هغوی هم راسي، جلی وګوري، کور وګوري، خلک وګوري. که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي، کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي، هغه باید وسنجوي، په ډېر ښه توګه سره وسنجوي. له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، منفي اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرته زه دا خبره که در سره نه منم، په دغو دلایلو در سره نه منم. یعنی دلته خو بیا داسې نه کېږي که نه، زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منی ومنه، که نه منی جنجال دی، په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته، زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه، کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده کنه نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکم، ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بل مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري، بیا ورته وایي چې د فلانکۍ خو زموږ د اقام تیر شوی دی، د فلانکۍ غریب دی، د فلانکۍ بېوسه دی، یا دا د فلانکۍ قوم نه دی، دا د فلانکۍ سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظر دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو، هم د خپل مزدوري ته مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنا نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزورې نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله هیڅ مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شې، ته په ژبه چې شې، ته په نژاد چې شې، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالدار یې، ډیرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته وایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره سره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي او ورته وایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم.
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي. خو لیکن ځکه کلاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، خلک وو پوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفی نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پښتنه ډیر اساسي ده. دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط ده چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډیرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویل، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي دغه اساسی کوي د دغه اړیکې دغه مهموالی د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنې موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنې په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چېرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چېرته زه دغه جلۍ په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوم، دا دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولی شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره، او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر شي چې په زور په اولاد باندې مني.
خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار په ځواني دغه مرحله تیره کړې ده. غوزه دې ته حیران یم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپلم لري، هغه خو دې خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ورګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم، له ما سره زما په اړیکه کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکه، هغه خو به هېڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي، او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده، لکه د هغې خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوا راکوي ګالي. مور او پلار خو به کوم څو کاله ژوندي یا به نه، یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کېږي. خو که چېرته دوی دغه ډول کړنې کوي، دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې هم د دغو ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس کا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داس کا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا Oh, oh, oh. پداسه رنجختہ